له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری ناتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو په لوړه واز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اوږدو کې په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالند او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. د افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د رواني اګست میاشتې پر 18 پیل شوه او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښه په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنی له عملیاتو سره یو ځای سوی چې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شهر کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان یې او اته نور ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300 زره کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شوه چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلی زلینسکی په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټیلیګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم لمخي ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو د لوبو له میدان اونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزې په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. ل شپږیزی پیلو او په پیل کې به درته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې، بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بند امیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګ د بوست او بند امیر لوبه مساوي شوې وه، خو په سوپر اوور کې بیا بند امیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بند امیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله، چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بند امیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بند امیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بند امیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 14مه نیټه بند امیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بند امیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ، چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بند امیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو، امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده. بوست ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بند امیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بند امیر د غراز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوست ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورستی یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بند امیر او مسانک د غرا سپینغر دوی به یو بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله خ رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصول له مخې سکل به د شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي، چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو ل ایتیات لري ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخه تراشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچون کې علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په وو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولې دي او د غراز امیر حمزه بیا په وو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولې دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. کده زیاتو منډو جوړونکو لست راشو صدیق الله تل په سیالیو کې 340 منډې جوړې کړې دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په 2 سیالیو کې 206 نوي منډې کړې دي او د غراز عبدل مالک بیا په 8 سیالیو کې 216 منډې کړې دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 240 منډې لري. دغه راز طارق استادګزی ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوی نظریات خبرو. فضل حق فاروقی چې په دوه پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولې دي د خپل لوب په تړاو داسې غږېدلې ده.
پاول سر کې خو د امو ټولو مینوال ته دغه پرله پسې بریا مبارکي وایم. هغه څه هم د موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نه اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ ته خورم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصد ورکو کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دا څنګه باید وکړو. خپل طرف وایي چې موږ به سل فیصد کوشش کوو ریزلټ کې چېر څه راځي آی موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم ډېر زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل د سوچ دا کړه سو کوم چر روان سبا ته من گیم د دغه بارا کې خو سپیلن سوچ کو کوشش کو چې دغه میچ وګټو. نو بیا بیر روان نه چول امغه مطابق اول کوشش کو چې وی وګټو کوم نه غټ به تختو نور څومره مو سره ټیم کې دغه نن ول ورځ چې محمد ګل مون سره لوبي د مقبل کوم سره عظمت الله خپل کیپټن دا هغه مال مو سپي خو بیا چې کوم اول سر کې زبالي کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زغه دا وایم چې دغه بالونه وکي دغه د بالونه چلیږي. نو مالک او زبید مونږ ته یو ډیر ښه سٹارټ راکړي. نو د بالینګ کې او بیټینګ کې دا غو سٹار ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پر موږ ته خسته اډ ملاویږي او
همدارنګه د زبید اکبری خبرې به هم در تخپرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره خطو په نه کړی دا د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کوله چې کله اوله کې سر کې وکټ تلاړو او وکټ ماشاءالله خو بیټینګ د سپورټ کولو هغه کوچ ما ته کم پلان راکړې په هغه پلان رااله ما کوچ دا ویلی و چې ته خپل فزان تر اوسه نه پويږي دا سر چې کم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دیوالي کوشش کا چې نن لاړې خپل شاټونه دی و خلک دی زما خپل همدا کوشش او ما هم خپل پګه باندې روان ما کوم ځکه ما ته لوز بال کیږي هغه به زخه فنش کوم ما خپل لوز بال ته ولاړ ما غوته نه چې ما غټه غټه سپګی زمو ولا رنګونه مې وکړل دا دار یو پلیر خدای ارمانی چې خبالور ته ملاو شو خبالور وای دا ډیر فن کوي او راشو ته ماشاءالله ډیر ایکسپیرینس بالر دی. ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنګ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولسکلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول تر سره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا و او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. وست نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لمړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده. د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 100 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر للا سور کړی دي خو له هغه وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اگست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیمزی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیمزی صاحب، په پیل کې خبرونه ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، کاغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا چې کرکټ اوس ډیر زیات ماډرن شوی ده. اوسنی عصر ته خزام دا بل دی هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسنی هلکان چې کوم یو دی دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډیر ښه ده. بالخصوص په T20 کرکټ کې امپروایزیشن ډیر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي، نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولنګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولنګ ډپارټمنټ دی به کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ ته کار کوي.
سکل د شپږیزې په لیک کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیگ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنی کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ور سره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې د مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگی نه کړی دا لا خوندور کړی دا کراوډ دی. نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. دما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډیر زیات تاثیر کړی دا چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي. نو د شپږیزې لیگ ته د دوی راتګ بیخي ډیر زیات مفید ده.
ساسه لاند د سلیکشن یا غوراوی کمیټه د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنې ته فکر کړی او فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي.
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړي. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ، د سپین غر لوبډلې ته د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپله په همدغه باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دی هغه یا پخوانی نېشنل پلیران دی یا اوسنی نېشنل پلیران دی هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. کدي سپینغر لوبډله تر اسود باغې اړه باندې به رستم خبرې کو نو د لوبډلو توازن دی ما په نظر باندې صحیح نظر ساتل سوای کتا سو ګورې دی بندي امیر لوبډله سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي نو دغه سي د لوبغاړو توازن باید ساتل سوای او دی ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لګو ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې و خو سکه کال یې یوازې ونو به وګټله او له سیالۍ بهر شول. ولی دغه سي لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سکه کال دومره عادی لوبي وو کې هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کی لوبډله پیاوړې نه و کڅ بلستون زپکی وی نه
د سپینغر لوبډله رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته دی پی چمپیان او سپینغر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډله یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو ولایت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي 20 سپیشلیسټ لوبغاړي په کار او په لوبډله کې شتون نه لري. بل خبر دی راشد خان نا وخت راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبیږي شپږیزې کې د انجری له وجې او هغه خپل هم ویل چې ما ته ډاکټرانو ویل چې آرام که بیا راغې لوبډلې سره دی کراوډ یا دی لوبډلې په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغې نو هغه یو لګو ډیر تاثیر لرو دا بل دی چې کپتان تاسو ګورې په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو. په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان او بیا وروسته چې ګوربس کله ټیم تر راغې ګوربس کپتان سو بیا کله چې خان خپل لوبډلې تر راغې کپتان سو نو دوی هغه دی لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو بل دی د ټی 20 سپیشلیست لوغاړو شتون هم یو وجه کېدلی سي د کپتانانو بدلیدل هم یو وجه کېدلی سي نو هم دغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه کم او توقع وتې وه هغه سي پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سي سره کم څه په کار وکړو تاسو ګورو په لومړي لوب دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر او ډېر هغه خو وسنه ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي کنه نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه. د راشد راتګ سره که تاسو ګورې د سپینغر لوبډله یو څه اندازه خسوي او په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد را په شتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شی نه په لوبډله باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري د کرکټ بورډ خو ویلي و چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران هم بهرني رابللی دي خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتي څنګه دي
کدی نشریاتو په اړه باندې خبرو وکړي خو هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې خنه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو ده تاسو خپل هم شتون لرو ده په شپږیزه کې هغه نشریات خو دی هغه کوالټي هم خو خو یو نظر دما دغه ده چې البته د ما خپل شخصي نظر ده دغه پروډکشن چې ده د افغانستان خپل پروډکشن ده یعنی افغاني پروډکشن دغه ټول شپږیزه کوریج کوي او د ټول شپږیزه خي نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچیو یا انډین کمپنی کوم راتله یا به پاکستانی کمپنی راتله نو دا ځل افغانای پروډکشن د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي. رښتیا هم کوالټي دی تیر پر تله خنه ده خو گزاره کوي د افغانستان او دا خبر هم د کومنګ او تاسو خپل په داخل کې دغه سی پروډکشن ولرو نه یوازې کرکټ نور لیګونه دي نور سپورتس دا چاغي کوریج ورکی نو دا بیا خبره ده.
او اخر کې راته وایي کمې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به ته بلار پیدا کړی
ا دې فائنل دوه لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د یمن لوبډله په یو ځاګه کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کوي او بل سبا سهار به د میسانا کم چانس دی بند امیر هم سعودي بوت لوبډله هم تاسو سهار چې کم میچ کیږي د بند امیر او د بوت لوبډله د ما په نظر دا میچ باندې دوه لوبډله لپاره دوه اړای میچ شي خو زه به د بوت لوبډله د فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې د امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکٹ بورڈ د ټاپ 15 بیٹسمینانو او د ټاپ 15 بیٹرانو د بولرانو هغه لیست دی ګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نه بولنج کې انکلوډ کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوین چر فائنل پورې بم د لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لټامان دی او پکې میسټری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال خان ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفید حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته غال خان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یوازینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غل لیست کې څلور او پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په خاري په دی هلا غال خان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
په ورزش کولو ل نشي مواد ځان وساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدائی اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.